زما تحلیل دا دی چې د امریکا سره د مذاکرات د شروع نه تر اوسه پورې طالبانو کوم داسې جدي اقدام نه دی کړی چې هغه دی واقعا د دې ښکارندوی وکړي چې دوی سولې ته وفادار دي، او یا هم مهمتر در دی د سولې استعداد لري چې دوی دې سوله وکولی شي او جنگ دې بس کړي. دلته ډېر زیات فکټورونه دي، داخلي فکټورونه شته، خپلمنځي مسایل طالبانو په دې کې ډېر مهم دي، او د دې نه مهمتره د دوی اړیکې د پاکستان سره دي، او آیا د پاکستان دریز د افغانستان د سولې باره کې چې شی دی. زه فکر کوم دا ډېر واضح دی. زما معلومات دا دي چې پاکستان غواړي چې تکتیکي شکل باندې د امریکا سره د سولې په مذاکراتو کې مرسته وکړي تر یو وخته پورې چې تر څو د هغې اعتماد لاسته راوړي، مګر وروسته په دې پوهېږو چې جنګ باید ادامه ولري.
اعظمي صاحب، که د پاکستان له مسلې نه ورتیر سو، په طالبانو کې دننه کومو مسایلو ته ستاسو اشاره ده؟
طالبانو په عین وخت کې کله چې سول ته ځي، بیا ځینې سخت دریز افراد او هغه نامنهاده والیان چې په افغانستان کې درلود، هغه د خپل صفوف څخه لرې کړي دي، او د طالبانو استدلال دا دی چې کله موږ سوله کوو نو د افرادو کوم عملات کړي وای نو امریکا به بیا پر طالبانو باندې پړه اچولی، په دې خاطر دوی لرې کړي. دا 2000 کال د شروع نه یو تعداد والیانو، نور مشران، کم کمانډانان چې وو په افغانستان کې، طالبانو خپل د صفوف څخه لرې کړي دي. مګر په عین وخت کې بیا بل اړخ وګوره، دغه افراد اکثره د خارجي جنګیالیو، خارجي ډلو سره، بالخصوص لشکر طیبه او جیش محمد، القاعده او داعش سره دوی یو ائتلاف اعلان کړی دی. غیر رسمي کمیشنونه د ولایت لپاره جوړ کړی دي، کم چې حملات مخته وړي. په دې کې داسې افراد شامل دي لکه د طالبانو پخوانی والی د کابل لپاره کاری بریال، او یا هم مثلا کاری بلال زدران د کونړ والی، او پیرغه غوندی افراد د ننګرهار د ولایت څخه لري سوي دي. په داسې وختو کې لکه کاش خشونت، او یا هم که پراتلون کې احیان اوربند لانیر، نو بیا داسې افرادو کنټرول مشکله دی طالبان ته. دوی به عملات کوي، نو د دې لپاره چې دغه حملات د طالبانو پر موقف باندې، د امریکا پر وړاندې باندې منفي تاثیر ونه کړي، دوی استقلال او دوی اکثریت افراد تللي دي چې په دې کې پخوانی والیان دي، حتی د رهبری شورا کې پخوانی مشران دي چې نور خارجي ډلو سره لکه لشکر طیبه او جیش محمد او القاعده او داعش دي، یو نوی ساختار باندې چې رسمي نه دی، تراغی لاندې، تراغی چتر لاندې دی راټول سوی دی، او خپل فعالیتونه ته ادامه ورکوي.
نو دغه ستونزې چې تاسو یادونه کوي، دا خو امریکایانو ملي دی او د افغانستان حکومت ملي دی. فکر کوي چې افغان حکومت په دې محکوم چې حتمان به سوله منی یا دا پلان به منی؟
زه فکر کوم دا تر ډیره پورې د امریکا یو سیاسي خمار دی چې هغه دا کوي په افغانستان کې، بالخصوص رئیس جمهور ترامپ چې غواړي په د امریکا په انتخاباتو کې برنده سي، چې کوم بالخصوص په خارجي سیاست کې یو څه لاسته راوړنه خوښي، او د افغانستان سوله بهترینه لاسته راوړنه کېدلی سي هغه ته. نو په دغه لحاظ باندې فکر کوم په افغانستان دولت باندې ډېر زیات فشارونه دي. خو تر ټولو غټ سوال دا دی چې د امریکا موقف په د امریکا د انتخاباتو نه وروسته د افغانستان د سولې باره کې څه شوي.
دغه تصویر چې تاسو یې وړاندې کوئ ډېر تت او حتی ډېر تیاره دی. پریختی هم داسې فکر کوي، او کتروسه پورې هم د انګریزانو په معروفه اصطلاح د تونل په پای کې یو څه رڼایي لښکاري.
په اوسنۍ د سولې کوم برنامه چې ده، زه خپله ورته زیات خوشبینه نه یم، او فکر نه کوم چې دا دې پر یو دایمي سوله باندې منجر سي، او یا دې دایمي سوله وکولای شي چې په افغانستان ته راولي. چونچې په دې کې د دوو اړخو موقف ډیر زیات مهم دی. یو طالبان دی چې زه فکر کوم د سول د پاره دی باید خپل تعهد، د افغانان د پاره دی باید خپل تعهد وشي چې هغه تر اوسه پورې نه شو درلودلی. دوهم تر ټولو مهم د پاکستان فکر دی د افغانستان سول د پاره، چې آیا پاکستان اوس هم سول غواړي. زه فکر نه کوم چې پاکستان دی اوس آماده اوسیږي چې سوله دی په افغانستان کې حمایت کړي، او په کار ده چې د افغانستان خارجي همکاران د دې پر ځای چې یو مبهم ساختار د افغانستان لپاره حمایت کړي، یا د ایجادولو کې کومک وکړي، باید اوسنی نظام حمایت کړي چې دغه کم بنسټونه چې موږ ریښې دي د 2001 وروسته باید دا تقویه شي، او دی سولې ته لاره ورکړي.